افغانستان د فرسال ملي لوبډله چې وسمهال په ایران کې تمرینات کوي تیر ورځ د شیراز ولایت منتخب لوبډلې ته درې د دوه پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان لپاره محمد رضا کریمی، مهدی نوروزی او فراز محمودی په ګول وهنه وتوانېدل. د افغانستان د فرسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف دا تمرینات کوي. افغان لوبډله د آسیا ملتونو جام ته د ورتګ په هدف له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې لري. افغانستان بی گروپ کې لوبیږي. دا سیالۍ د 2022 د اپریل له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په قرغیزستان کې کیږي او د هر ګروپ دوه غوره لوبډلې به نیغ په نیغه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 23 نیټه د ماداګاسکار له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لس ورځني تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ سي. د ښاغلي مشعوف په خبره یا تمریناتي کمپ چې د آسیا د ملتونو جام ته د تیارۍ لپاره جوړیږي د مارچ په 16 پیل او د همدې میاشتې تر 13 به دوام وکړي. د همدې تمریناتو کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 23 د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلې سره هم یوه دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوي لوبغاړي رحمت اکبري، حسین کارنل، سلیمان زرمتی او امید مساوی هم ګډون وکړي او د غشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای سي. او د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کوي چې تر راتلونکي نړیوال جام به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نصیب خان په یو ویډیو پیغام کې وویل په دې هڅه کې یو چې تر 2023 پورې یو 25 کسیزه یا 30 کسیزه ډله جوړه کړو، په همدې ډلې کار وکړو او مخته ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په 1400 مریض کال کې بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام او آسیا جام هم په همدې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ ویاندې په اړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په وروستیو کې وشوکړل چې آیرلند لوبډلې ته په دریو نړیوالو 500 لوبو کې ماتې ورکړي، همداشان زیمبابوې ته ماتې ورکړله او له هغې وروسته افغانستان بیا له نن سره درې نړیوالې 500 لوبې درلودلې چې خوشبختانه افغانستان درې واړه وګټلې. او همداراز درته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله 500 لوبه کې او په یو نړیواله 20 لوبه کې ماتې ورکړله، چې بنگلاديش وروسته ډېرې مودې په خپل کور کې ماتې وخوړه هم افغانستان ورته ورکړله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او نتیجه ډېره ښه وه. او همدارنګه ورته ویلی شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په دې وروستیو کې بنگلاديش ته سفر وکړ چې بنگلاديش ته په خپل کور کې هلته ماتې ورکړله. او همدارنګه ورته ویلی شم چې د افغانستان نولس کلن لوبډلې په آسیا جام کې ګډون وکړ چې هلته هم لاسته راوړنې پام وړ وي. او په دې وروستیو کې د افغانستان نولس کلن لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې وشوکړه آن تر نیمه پای لوبې ورسېږي او سترو هېوادونو ته یې ماتې ورکړې. همداراز درته ویلی شم چې موږ له مالي پلوه هم خپل پروګرامونه ډېر ښه منظم ترتیب کړي وو او په ډېر ښه شکل باندې مخته ولاړو، چې خوشبختانه د کومې ستونزې سره موږ مخامخ نه شو. د دې سره څنګ کې د ادارې په سټرکچر باندې کار وشو، ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شو د ملي لوبډلو په ترکیب کې شامل شول. او همداشان ته درته ویلی شم چې کورنۍ کرکټ ډېر ښه روان دی. د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړې دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې، ورسره څنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ گریڈ 3 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ 2 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ 1 لوبې اوس فعلا روانې دي چې په دې کې لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله دي او په دې کې ډېر ښه شفافیت رامنځته شوی ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزون کې ټاکل شوی دی وایي په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړی د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې ښه ولوبېږي. کریم صادق چې نږدې 40 کاله عمر لري کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وایي د کرکټ خپلې تجربې له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو هم ګڼل کیږي، ځکه د او یو شمیر نور لوبغاړي و چې په لومړي سر کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راټوي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډیر نوې ده. یو مهاجرت کې یو سوملګری را پیدا شولو، یو لوبډله جوړه شوله، هغه لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې، ټول لوبغاړو ډېر قابل دي، قدر دي او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوچیز نم لرل. افغانستان کې کورنۍ سپورټ نو، پبلک سپورټ نو، نو الحمدلله اوس زمونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی، فل ممبر یو او چې کمیم لرله هغه په کوچیز بخش کې لرله. نو زه اوه کلن هم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړی، اوس څلوېښت کلو یم، دېرش کاله ایکسپیرینس لرم او راغلی یم اوس کوچنګ بخش ته. لوبغاړي را سره ډېر خوشحاله دي، کم پلان مې چې ورکړی تر اوسه پورې بورډ باندې ډېر ښه عملي کړی او ډېر انجوای کوي. نو انشاءالله لوبغاړو دپاره دا ډېره ښه خبره ده چې داسې سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې. نو انشاءالله لرې نه ده چې دوه درې کلو کې به دغه سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلفو لوبډلو ته کوچنګ ته راشي، نو زمونږ کرکټ به ډېر بره لاړ شي او زمونږ کرکټ یوازې زمونږ نیشنل ټیم، نائنټین ټیم، د دوی په پرفارمنس باندې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر مخکې دي. او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډېر زیات دی افغانستان کې او دوی سره کار کول دي. دوی ته نیشنل اکیډمیز لګول دي، پنځه زونه لرو، هر زون کې باید څلوېښت پنځوس لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي. دی هغه ویک پوینټونه، مثبت پوینټونه ټول را جمع شي، نو هغه یو ډیر ټیکنیکلی ښه پلیئر جوړیږي، فیلډینګ کې، بولینګ کې، بیٹنګ کې. یو غټ لوبغاړی، مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی او جونیئر لوبغاړو کې ډېری وړې وړې نقطې دي، مس انډرسټینډینګ کوي، غلطیانې کوي. هغه غلطیانې چې دي هغه اصلاح کوي. لکه یو سیټ پلیئر دی، دیرش رنځې کړي دي، ډېر مشکل کنډیشن کې ښه ښه بالونه ریسار کړي، نو پخوا به هغه بیټسمین په هغه وخت کې ځان اړکاو. نو اوس هغه پلیئر باید هغه دیرش رنځه په سلیزه باندې بدل کړي. سل رنځه چې دي ماښام ته په ټوله میډیا کې راځي، هغه پلیئر ډېر سپورټ کیږي، فیملی سپورټ کیږي، کوچ ډېر خوشحالیږي. نو غټ اننګزونه ورته پکار دي او خل پلان عملی کولی. نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیئران عملی کړي، نو هغه ډېر زر کولای شي چې نیشنل ټیم ټچ کی، اے ټیم ټچ کی، انډر ټوینټی تھری، انډر نائنٹین ټچ کی. نو تر اوسه پورې چې زه د پکتیا هیډ کوچ یم، د علاقان ته چې ما وویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ، ټیم کې به حصہ اچوئ، ټول دا یو ټیم لوبه ده، یولس کسان لوبه ده، څوک لس رنځه، څوک شل رنځه، یو ښه کیچ، یو ښه رن آؤٹ، نو ماښام کې د اینڈ کې هغه لوبډله بریالی کیږي. نو ډېر انجوائے کوم کوچنګ دا بخش، ډېر سره خوشحاله یم. انشاءالله ایز اے فائٹر یم، ما به کرکټ کې آخري بال پورې فائټ کوم او مقابله به مې مخالف لوبډن دغه هغه به ډېر زیات اینڈ کې به ډېر ښه ریزلټ راتلو. نو دوی سره مې انشاءالله همداسې فائټنګ سپیرټ باندې دوی ته ورځ د کوم کرکټ چې کوم قوانین دي، اصول دي، هغه په دوی په خپل ځانو کې عملي کی او هغه ټولې نقطې ته وځي، نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي.
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزونکی دی او اوس هم لجمنې سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړی چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی او اوس یې نوم بدل شي. د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده.
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافی سټډیوم نوم بدل کړي. شاوخوا پنځوس کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافی نوم کېښودل شوی و. په همدې حال کې د دې هیواد د بورډ مشر رمیز راجا اسپین کرکن فو نړیوال ویبسایټ ته ویلي چې د دې کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی. هغه ویلي چې یو شمېر مالي بلاتاړو سره په خبرو اخته و چې بالاخره یې یو شرکت دا امتیاز وګاټه او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي. ښاغلی راجا د دغه شرکت نوم یوګاف ښودلی دی. نوموړي ویلي چې یوازې د لاهور د قذافی لوبغالي نوم نه بدلوي، بلکې په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې هم د لوبغالو نومونه بدلیږي. د اسپین راپور په اساس د لاهور د کرکټ د لوبغالی په 1959 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اصلي نوم یې د لاهور لوبغالی و. په 1942 کې معمر القذافی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې دا د پاکستان حق دی چې اټومي وسله ولري. هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره. له دې څرګندونو وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغاړي د هغه په نوم ونوماوه. البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پاچا فیصل او ځینې نورو سیاستوالو په نومونو هم ځینې ځایونه شته. معمر القذافی چې شاوخوا څلوېښت کاله د لیبیا مشر و، په 2011 کال کې په یو پاڅون کې ووژل شو. د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د دې لوبغالي د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې، خو هغه وخت یې انګېزه سیاسي بلل کېده.
و امریدل چې په پاکستان کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله بریالي اوسئ.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وي موږ مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکتو چې واو وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تا نڅانګې درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاق سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به ووري چې دوی نور ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لار اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابعه قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی